سلام له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لار چې د یکشمې پر ورځ د درنو واورو د ورخت له کابل بند شوې وه، بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په اوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څیرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 12 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیرې اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه به په امنیت شورا کې رایې اخیستو ته وړاندې شي که نه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړیو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رایه ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوي مخالف الکسی ناوالني میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالني د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. په دوه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالو نور جزئیات.
په دوحا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړي سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا و نه خوده، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د په رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوهې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوهې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوهې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وای په پرنۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوهې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقو طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد بونوځ چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتون کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خواښه. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً همداسې شوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوک نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه ده منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی، هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل دې خپلوي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته بس خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلي دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور بهر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري، که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکم، هغسې وکم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغه زندگی به ډیره زیاته خراب وي، هغه د خپل زندگی نه بیخي نه امید وي، هغه زندگی ورته د سی لکان تور شپې. اکثر دا کیسه مونږ خپل ډیره زیاته اوریدلې دي، د هغه زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي، زندگی نه ډیر پتنګي.
دا کابل وسنکی خاطره وای چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نشته فامیلونه په غور وکړي، داس فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي، اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي، برعلاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي، شرایط هم اوس دا نه ایجابوي. اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو ما وړي په پایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشوم توپ کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتیسی ماشمان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې دی له هغه ورته وګورو تقریبا او یا ل 80% توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډېله دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سيدي هغه نه مني مثلا وایو چې پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلي د خلیواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کداغه الک غاکسي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زور د دپنوم سي زه باور لرم چې دا الک غاکسي وایي دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان انده دی د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منل سوې او تپل سوې دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی انجلی یو نرم څه لرون کېدنه
bale
تر ډیره هدا پوری دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا سوي چې هر څه مو په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي د هغه خو بنوي نو انجلی تر ډیره هدا پوری راځي بیا خو هلک چې کلم غات شي اجتماع ویني خلګو ویني تر ډیره هر هدا پوری دا انج الګ دغه غچی او دا د ټکلونو کلونو خو به چاوی د کورنۍ ترمنځ راځي تکوي د انجلی زړه ماتي شي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امید داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه باندې څه ولا انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدا پوری د دې د فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې انجلی په کوښنیوالي یا تر ډیره هدا په کله چې د ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شانت په ژوند کې پای پر هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوړته سرنوش سره مقصد ده اوس دغه پاک لکره توي ژوند د سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خوري په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لکه خو بیا دی چې موږ به وایله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به ترس ولا د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید چې هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې بيخي له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یادوی هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وک تاسو ویل اوس 15 ماشمان لري
بله بله اوس زما خور کی د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر توي
معمولا موږ چې پلان هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوی خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو تر ډیره هم پر اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوړه تا هیڅ هم نه لرو، نه هغه لکس ما د نور کاکا ګانو سره نه زموږ سره.
بله مونږ او تاسو په داسې
ټول ویل چې دې درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دې دی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدوي تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امکان یې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سلچر د زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور نه نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي، که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دې تر ډیره صدمه برخه د دې خپل لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ده آزادی ملما.
درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکواله کې دینه جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم، او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د ټب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې ومه، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زموږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نه کله مو ساينسي پوښتنه وکړه د زموږ د دنیا خون کړو او هیڅ کله بد 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 نه لګیدلې زموږ پوښتنه په حساب کې زه ډیر تکړه وم به حساب زما داسې بیا دی چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ وړاندې ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په سات کې یا د دوی سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی او ډېر ښایسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل یو ښوونکي وهاله او مدد یې سره چې زه د ټولګي په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګ مشهور ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځي چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لینسپ سلیمان لینسپ زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونی دا خو زما کاکا دی لکسب د خدای و بخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې کاغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارا لیسې د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره او مشبګم کې زه مچې پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لرل ستارخان آقا وقت که زمانگا سرخون که و مدیرو زمانگا در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامینو نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیر نشوي خې تیر شولې ترڅو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې ورورو حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادی چې داوود خان دا قسم بدل چې سرطان دی لسمه وکړه کمنیټا او شپږشتمه مننه او څه چې دی دا زرشا لاړو زرشا دغې نه وړاندې تللی و زرشا باندې کوتا وچل پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلی وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه به د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب وو دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی 300 افغانۍ وی دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب او هغه وخت کې ما دا کتاب واغسته دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډیر وړ کوالټي ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو و ما بلا شوکالومه او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلې شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زوړو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شیر به لیک په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل لوسته وې او به زمونږ هغه وخت په ګوزګا کې کورز ډیر وړو کې ومه غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بندي نیم بندي ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما د هم یادیږي چې منګا د ملنګ جان به خوده او بخیل داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالت یو ډبګي و نیو دیوال غنیو پاغي ودرولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ترشتین سپ دی خوده او بخیل هغه مرته راغله او رشتین سپ هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د ګرمۍ ډوړۍ لاړ تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغه یې تشریف راوړلو هغه راغلی نو ولکالې نه ماشيونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولې د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هیتلر ما وسو داغه د ډرایور د خلی قصه وا اغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې اغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن اغه کتاب ما ټول ولست نو دا دا ولکواله او دا ولکواله شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا په څیر کو
و از کانکور از ماین و شفله کانکور از ماین با واده دولسم نروسته او ما ننگرهار انتخاب کرد ما ننگرهار زکه انتخاب کرد چه ننگرهار که جبه در تحصیل چه واقع پختو و او در پنجابی و شایر و بلشا باید چه کلا ارواوی پیدا شوی ول خوده در هر روح سر پا عربی که خبری کولی زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور از موینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دیمن اول نه نمره چي دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر ما لوړه نمره هغه غسی و دویمن نمره زما نو قابل تب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سلاتیاو باندې راتل دی یو سلاتیاو نمره باندې زما نمره تر هغه ډېرې لوړې وې 255 غالبا زما دی خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا موږ مهاجر شو موږ بیا پیښور ته راغلل د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال ولسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوتا وشول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې بار پونځونه ډېر خولي ډېر ښهسته و د نګار پونځونه ډېر ښهسته و د پیښور پونځونه ډېر خولي ډېر ښهسته و بیا دا غین روسته چې ما دا غینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څومره دی لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر یې پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست ومه بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د وس ډاکټر هم یما او ورسره ز بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره مالیکلی وی دا ما خیال دی چې لاس ډرامې وی ز دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یما د شل کاله کدیش کال وروسته ما غ ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کما هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی د پاره لیکلې وی او ټول په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی او هغه وخت چې دا لوملی زل لپاره د بی بی سی پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نور ریډیو غانو سره اړیکه ټینګ کړله، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګ شوله. د پیښور په سټوډیو غانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالبا لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزو ما. نو دا غزین هغه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوک سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زو ما. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي، هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې و، په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژیو په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړه په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي. هم دا اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم. انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم. ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لهم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالومه ده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته، خو بیا هم لیکوالي یو لون ټوب دی، شاعري یو لون ټوب دی، د دې لون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو ول چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شبړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډیر غواړي چې زه وکم، خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي. وای چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان مونږ امپلسیو کو، زیات شان مونږ داسې کو چې یو شی مونږ وحڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دی ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته دې چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبې شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د لویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ک جن پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي کوي
ګورم مدام خوشاله اوسه